السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپریږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم خبرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د غویي اسور 15 اپریل 2024. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تصل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي افغان ښځو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جینم ورځې یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلي، زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړه یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو پوهاوي لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو هیوادونو په ګډون ګڼو بنسټونو او سازمانونو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه له جنسیتي اپارتاید سره تشبیه کړي دي. د اپریل میاشتې له 4 په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلیږي. د ماليزیا د حکومت یوه هیئت کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوي یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورانو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې 2 ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په 2 ساعتونو کې د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم 1.8 میلیارد ډالره ځانګړي سوي. 6.8 میلیارد ډالره د اسرائیل او 8 میلیارد ډالره په هندو پاسیفیک یا هند آرام سمندرګي سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص سوي دي. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن وویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سېشنبې په ورځ نیولي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینې روم ته تللي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یوه لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قوتوف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استانبول کې وژل سوی و. د ایران یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم سوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند 6 کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د 2 میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر مواکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر پوځي آسونه نن په لندن کې د بریتانیا د پاچا دریم چارلز استوګنځي ته څیرمه د عادي تمریناتو پر مهال وترهیدل. د اسونه د ښار د مرکز پر لوري ورغلل، هلته یې څلور تنه ټپیان کړل او سهار یې د بیروبار پر وخت له یو شمېر موټرو سره ټکر وکړ. ستونزه هغه وخت پیښه شوه چې و اسونه د پاچا ماڼۍ بوکینګهام ته څیرمه د ورزش په حال کې وو او هلته څیرمه په یو ماڼۍ کې کار روان و چې د هغه د شور له کبله اسونه وترهیدل. د اسونه بیرته نیول سوي دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې دا راپورونه خبرو: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر موضوع کابل کې خبرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ډول ډول عکس العملونه خپرولي. په میدان وردګ کې ځینې کسان د حکومت د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړکونه خپل جوړ کړي.
هغلته به م د کابل یوه بجه یو ډره وړل زه تېرم کراچۍ ور واستلې وه. په کراچۍ کې به دراز یو ځای بلته پېټي ترس کول وې. دا بل ځای به څخلې شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد باب هم راپور خپرو چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت پکې داخله بلل شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خپرونې اوري. بیا هم د خپرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ سوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم سوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، د یو شمېر هیوادونو اساس له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوند د ښځو ګوښه کول دي. طالبانو که څام په دې اړه تازه خبرګون نه دی خوده، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرامیلا پاتن په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغنده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدی بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوسې افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استازي کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. هغې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا غوښتل چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګړندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا له نجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یوه برخه کې دا هم راغلي وو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې شپاړس تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون ښوده، وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تېري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.
ومردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې رافایله ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بد اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یوه پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزی نورحال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیرې رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوي چې یو شمېر ښځې هم پکې شاملې دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یوه ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همداراز لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې که نړیوال په دې برخه کې خپلو هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه له منځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وکړي، نو خامخا به اسلامي امارات سپورټ وکړي چې دا افغان نجونو یوازې نه او د دوی تر څنګ لوی لوی سازمانونه ولاړ دي، او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي او دغه محدودیتونه به لرې کاندي. او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو خامخا به ګټه ورته تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړې دي.
دغه مسالې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړې دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسالې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي، او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل شوي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښ نه دی ښودلی، او دا یې د افغانستان
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور د بشري حقونو د ځینو بنسټونو له هرکلی سره مخامخ شوی، او دغه شان د یو شمېر سیاسي تیرو غبرګونونه هم پرولي. د امریکا د بارونی چارو وزارت په دې راپور کې پر افغان شوزو او جنو د نورو بندیزونو سربیره د طالبانو لخوا پر بندیانو شوزو د جنسي تیری خبره هم کړې ده. بلخه هغه شزی اونجونی چې د طالبانو تر وکمانی لاندې په افغانستان کې اوسېږي وایي چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو او مخنیویو دوی له خپلو علمي او کاري موخو لري ساتلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور کې چې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو تر څنګ په کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونې یادونه هم شوې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په دې راپور کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ډیر بحث شوی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوي بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته امیدوارې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم لیکلي چې طالبانو په سمنګان کې 4 ښځې له پرله پسې جنسي تیری وروسته اعدام کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې په ځانګړي ډول د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یې رد کړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا راپور د طالبانو د حاکمیت د تریخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یو څنډه په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو کړنې او جنایتونه د انسانانو پر وړاندې یو ستره جفا ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د یوې ژورې او خونړۍ توطئې ښکارندوی کوي. نبیل زیاته کړې د دغه وحشتناکو جنایتونو پر وړاندې چوپتیا په دې ناوړه توطئه کې د ګډون په معنا ده. د شنبهه یرغوانی په نوم یو غورځنګ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه راپور د خبرېدو هرکلی کوي. دغه غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې هغه څه راغلي چې د ښځینه بندیانو ځورول د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه ده چې د افغانستان غوندې په یوې محدودې او دودیزې ټولنه کې په پراخه کچه رسنیز شوي. د افغان ښځو او نجونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نور موارد دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د بشري حقونو په راپور کې یاد شوي دي. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د دې بندیزونو او مخنیویو د اغېز په اړه وایي:
مخکې چې ما دنده درلوده د موټرو مو کرایه درلوده، ما به اضافه کاری درلوده او زموږ عاید د یوې میاشتې لپاره بسنه کوله، مګر اوس موږ بې دندې یو. د کورنۍ ټول هلکان او نارینه مو وزګار دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او په افغانستان کې ښځو ته هیڅ ډول دنده نه ورکول کیږي.
یوه بل نجلۍ چې ښوونځي ته له تګ راګرځول شوې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا 3 کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. حتی دا د پوهنتونونه هم 2.5 کاله کېږي چې د نجونو پلار باندې بسته دي او دوی په ازادو توګه باندې نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي. له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي. هماغه د ټیټو صنفو لپاره چې دي هغو لپاره درس ورکوي او دوی خو نور د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او څوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم کاري دنده ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د بشري حقونو سازمان فریدم هاوس نو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د پخواني استاد او لیکوال رسول پارسي د بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رسول پارسي پر طالبانو د نیوکې له کبله ناحقه بندي سوی دی. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د بخوانی استاد رسول پارسی د سمدستی او غیر مشروطه خوسی کیدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 28مه نو وخت په خپل اکسپانه لیکلی چې رسول پارسی یو لیکوال او دینی عالم چې په ناحقه توګه د 2023 کال په مارچ کې پر طالبانو د نیوکې له امله نیول سوی، د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو په خبره مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 14 میاشتو بند محکوم سوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. رسول پارسی د 1401 لمریز کال د زمي په وروستیو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې له کوم دلیل پرته ونیول سه. د نوموړي نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په وار وار د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا مهال د نجونو د زده کړو مدافع فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د رسول پارسی تر څنګ د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تېروي. د بشري حقونو یوه فعاله نجیبه سنجر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه ډېر زیان منسوی. د حقونو لپاره هیڅ ډول عدالت غوښتنې طالبانو ته د منلو او اوریدو وړ نه دي.
سیاست ظالمانه و سیاست محدود کننده و تهدید آمیز
دغه ظالمانه سیاست او دغه محدود او ګواښونکې پالیسی د دې لامل شوی چې د افغانستان ټول خلک د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ او غیر انساني چلند په وړاندې چوپ پاتې شي او دا د افغانستان د آزاد او برابر راتلونکي لپاره خورا وحشتناکه ده. که هر څومره د حالت دوام وکړي د طالبانو د نظام بنسټونه به نور هم قوي شي او په افغانستان کې به د بیان د ازادۍ، برابرۍ او عدالت د مرګ لامل شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د رسول پارسی له خپلوانو او کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه سو. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت پر تګلارو او کړنو د نیوکې او اعتراض په خاطر د معترضو میرمنو، د پوهنتون استادانو او د بشري حقونو او پوهنې فعالانو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو فعالان نیولي او بندیان کړي دي. تر دې وړاندې یو شمېر لیکوالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د فعالانو ګواښل، نیول او پر هغوی د بندیزونو لګول د دې لامل سوی چې یو شمېر فعالان او د پوهنتون استادان له هېواده ووځي او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال سي. د طالبانو دغه چلند تل د بشري حقونو بنسټونو او سازمانونو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او غندلې ده.
د آزاد اروپا آزادی رادیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر $30 میلیون ډیرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړي. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورني سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهوره نه دی د لږ تر لږه $6 میلیون ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه $6.5 میلیون ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نږدې $1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې له مخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابق عمروف د ملګرو له لورې مخته وړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لورې مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزه سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او دغه هیواد د اولمپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت ځواب نه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2023 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قزل قم سیمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو داوطلبیو نقشه ونه مونده. د 2023 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.8 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور لمخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 955 میلیون متر مکعب غاز وارد کړي چې په دې ډول د شرکت د نشته 200 میلیون ډالر په ارزښت د غاز په معاملاتو کې برخه لرله. دا صحیح سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 13 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د غاز د تجارت په برخه کې کاروبار تر سره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د هرات ولایت د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالو یو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې وسیدونکو اندیشمن کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کشک کوهنه ولسوالۍ شمال او د رباط سنگي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې بریدونه کړي او د غنمو په ګډون یې د کروندګرو زیاتو کروندو ته زیانونه اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو په دغه سیمه کې د ملخانو له ډیرې دوه اندېښمن دي او خبرداري ورکوي چې که د دغو ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د رباط سنگي ولسوالۍ اوسیدونکی جلیل قادری د دغو ملخانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وایي:
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځ رئیس شمالي ولسوالي ول 15 تر 60 کلیو د خلکو پروکروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خو په دې برخه کې د رباط سنگي ولسوالي د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
د هرات ولایت د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کروندو ته ډیر زیان اړولای.
یوه اونۍ کېږي چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی، د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا 2-3 ټنه درمل ورکړل شوي. له بده مرغه بس نه شول، د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کېږي.
هغه وایي ملخانو چې شمېر یې ډېر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو یرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوي محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشک کوهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال له ترکمنستان څخه د کشک کوهنه رباط سنگي او اب کمري ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. په وروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړې توګه مراکشي ملخانو د هیواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم یرغل کړی او کروندګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکول وسوالي اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اوریدلی. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاکول وسوالۍ ځایي اوسیدونکو د چنن ورځې لې سیران غشتي او د خپل سیمو لې لارې په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي ولسوالۍ ته غزیدلې لې لارې او غړي نوري لارې کانډاو کفار دي او اکثر وخت د ژمي په موسم کې بندي وي چې دوی لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی وي. دی وای د کلون رئیس د وخت او د وسنی واکمنانو د یادولارو د جوړیدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وای هیڅ چای تر اوسه پورې ژاغ نه دی اوریدلې او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلنګ او بیلچی باندې خپل لوی لاري جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو د لیکور کور په پای ور باندې پایل کړی ور باندې شروع کړی نه دی ټوله ولست لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر اوس خړې رمانه نه دیږي کلی یو تن سپینګری مشر او دغه لپاره د قربانی ورکړي. د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
د سړک جوړ شي او مخته آماده شي د مریض لپاره د هر څه لپاره هغه تابم د کابل یو بجای لره ورل زتیوم کراچي ور واستلی په کراچي کې به دراز یو یو ځبال ته پیټ ترس کول و دا بل ځبا څخل شو څخل شو ویني
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کو
دا غلی نه رسی غلی نه رسی کبه خوانګی د مزدوري نسته دا تا ځوانون ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی نه نه پښتنه مختنه چانه ده کړ ترکم خلق به خیر وکړي
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالی ځای طالب چارواکي هم د خلګو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلګو ستونزې له خپل مشرانو سره شریک کړي د یادی ولسوالی لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
الله موږ په خپل واس چې څومره د مختوان او واسوي ان شاء الله د دوه خلکو سره کومک کړو او په دغه لار کې به کومک ورسره کو او کوم مساحت چې دی ان شاء الله هغه ته به د سپارښتنه کو ولایت به ان شاء الله د سپارښتنه کو
د میدان اردو ولایت چې د پلازمینه کابل ترڅنګ پروت ولایتي ګړو ولسوالی ته غزیدل لارې خامه دي